د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر غواخم تاسو ته د مشال ریډیو په دې خبرونه کې هرکلی وایم. له څلورو څخه تر پنځو بجو په نیمه ګنټه کې تاسو ته بیلابیل رپورټونه لرو. په باقي پاتې نیمه ګنټه کې تاسو ته تاتره اونیزه خبرونه اورېدلی شئ. په هغې کې به تاسو ته یو شاعر میلمه یي، د هغه سره خبرې اورېدلی شئ. په رپورټونو کې راسه بیلابیل رپورټونه دي، دا به هم اورو. خو اول له عبدالحی کاکړ څخه د دې وخت خبرونه اورو.
سرټکی د خیبر پښتونخوا په سواد کې چارواکو له طالبانو سره د اړیکو په تور نیول سوي اووه نوي کسان خوشي کړي دي. افغان ولسمشر حامد کرزي یو ځل بیا ټینګار کړی چې د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات به پر وخت کېږي. د فلسطین چارواکي وایي د یاسر عرفات د مړي له پاتې شونو څخه د نمونو اخیستو وروسته بیرته خاورې ته سپارل شوي دي. قسم تفصیل د خیبر پښتونخوا په سواد کې چارواکو له طالبانو سره د اړیکو په تور نیول سوي اووه نوي کسان خوشي کړي دي. چارواکو په وینا دغه کسانو ته د پوځ په مشال نومي تربیتي اداره کې کار او کسب ورزده کول سوي دي. دوی ته پرون د چارباغ په ګلباغ کې د یوې دستوري پر وخت سندونه ورکړل سو او له هغه وروسته بیا خوشي کړل سو. له طالبانو سره د تړاو په تور نیول سوي د اوډیګرام امتیاز وای اوس به دغه کسب په کار اچوي.
زه په خپله سرندر شو تقریبا 17-18 میاشتې وشو. دا اوسره ناسته پسته باندې دغه الزام را باندې دا اوسره کېناستې پسې دی. اوسه دلته مونږ کمپیوټر کلاس کې یو، کمپیوټر زده کړو. ان شاء الله خپل وطن لپاره هر قسمه قرباني چې دی نه به درېږو، نه هر قسمه قرباني ته تیار یو.
په سواد کې د طالبانو پر ضد د اپریشن وروسته پوځ د مشال په نوم یوه تربیتي اداره جوړه کړې ده چې پکې له طالبانو سره د اړیکو د ډودلو په شک نیول سوو کسان ته کار او کسب ورزده کول کېږي. د ادارې چارواکي وایي تر اوسه 1100 کسان ته زده کړې ورکړي او خوشي کړي دي. د پاکستان طالبانو د هیواد پر وتلي خبريال د مرګني برید د هڅو ذمہواري قبول کړې ده. د دوشمې پر ورځ د خبريال حامد میر ترګاډي لاندې چاودېدونکي مواد موندل سوي چې بیا د پولیسو لخوا ناکاره کړل سو. د طالبانو وایاند احسان الله احسان مشال ریډیو ته ویلي دوی به حامد میر بیا او نور هغه کسان چې د طالبانو مخالفت کوي په نشه کوي. د پاکستان حکومت پر حامد میر د برید د هڅې کوونکي تورن کس په اړه معلومات ورکوونکو ته $50,000 ورکولو اعلان کړی. د جیو نیوز دغه انکرته د ملالی یوسفزی ته د کوری جوړ کول لوجه دمکی ورکل سی و. ملاله طالبانو وشتلی و چې دا وختي په برتانیا کې علاج روان دی. د بلوچستان حکومت شاوخوا 2 ډاکټران چې په کاربندیز لاس پوری کړی او ماتله کړی دي او په سرکاري هسپتالو کې د دوی پر راتګ بندیز لګولې دي. د بلوچستان حکومت د دغو ډاکټرانو تنخواګانې هم درولې دي. بلخوا ته د بلوچستان د ډاکټرانو اتحادیه وای لا به هم هړتال تر هغه جاري وي چې تشتول سوی ملګری ډاکټر سید احمد خان راخوشي سوی نبی. ډاکټر سید احمد خان د تیرې میاشتې په 14 نیټه د کوټي د سریاب روډ څخه تشتول سوی وو. د دې پیښې پر ځای د بلوچستان ډاکټرانو له تیرو 24 ورځو راهیسي په هړتال دي. افغان ولسمشر حامد کرزی یو ځل بیا ټینګار کړی چې د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات به پر خپل ټاکل شوی وخت کېږي. ښاغلی کرزی چې نن یې په کابل کې د صنایعو ملي کانفرنس ته وینا کوله وویل هیله من دی چې راتلونکي حکومت به تر د ښه خدمات او ښه پروګرامونه عملي کړي.
انتخابات افغانستان پر ریاست جمهوری و بارش بر شورای افغانستان با وخت میشه.
د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات او ورپسې د افغانستان د شورا انتخابات ښه او په خپل وخت کېږي. مقابله وختي شروع شوي، کاندیدان راوتی دي. مونږ ټول هڅو چې مبارزه وکړي په ټول افغانستان کې دی وګرځي، د افغانستان له خلکو دی رائے ټول کړي، خپل پروګرام دی توزیع کړي، له ټول هیواد څخه دی خلک راټول کړي او له هغوی څخه دی رائے وغواړي.
شاغلی کرزی په خپل خبرو کې په هیواد کې د کورونی او سنتونو په ودی هم ټینګار وکړي. د فلسطین چارواکي وایي د یاسر عرفات د مړي له پاتې شونو څخه د نمونو اخیستو وروسته بیرته خاورې ته سپارل شوي دي. په نمونو کې به د زهرو نښې نشانې معلومولو لپاره معاینه کیږي. فلسطیني مشر په 2004 کې مړ شوی و خو د ده د مړینې وجې لا اوس هم متنازع دي. په عربي نړۍ کې ډیری باور کوي چې یاسر عرفات ته چې د فلسطیني ادارې لومړی صدر و اسرائیل زهر ورکړی و، خو اسرائیل په سختي سره دا تورونه ردوي. د فرانس ججانو د اگست په میاشت کې له هغه وروسته د یاسر عرفات د مړینې په اړه پلټنې پیل کړې، کله چې د سویزرلینډ یوې ادارې وویل چې دوی ته د نوموړي پر جامو د پولونیم د لوړې کچې تابکاري ترلاسه سوه. د نوموړي مړی نن د رمله په ښار کې له قبره راوایستل سو. د فلسطین وبخشي د سویزرلینډ، فرانس او وروسته کارپان په مخ کې د یاسر عرفات له مړي نمونې واخیستل سوې. دوی به اوس په خپلو ملکونو کې د دې نمونو جاج اخلي. د مصر ولسمشر محمد مرسی د خپل هیواد سترو ججانو ته ویلي چې هغه د ورکلسو حکومت په دایره کې دننه خپل واکونه زیات کړی دي. د ګل په ماشام د یو غونډې پر مهال ولسمشر مرسی ججانو ته ویل د هغه دغه فرمان چې د حکومتونه د عدالتي نظرسانی څخه بهر ګرځوي د مصر د محکمو د اصولو خلاف ورزی نه ده. د ولسمشر مرزي د دې حکم ځخه یو ورځ پس په هیواد کې د حکومت ملاتړ او د مخالفینو لخوا مظاهره وسوي او د تیرې جمعې راهیسې روانو مظاهرو کې یو تن وژل شوی او په لسګونو نور ژوبل دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په مصر کې د حکومت ملاتړ او مخالفینو دواړو ته په پوره امن توګه د حالاتو پر ځای کولو خواست کړی. بلخوا اخوان المسلمین چې د ولسمشر مرسي په ملاتړ کې به نن په قاهره کې مظاهره کوله د تاوتریخوالي کمولو لپاره ماتل کړی ده. د اروپایي هیوادونو د یونان د اقتصادي ژغورنې په مقصد یوه نوې موافقه کړې چې له مخې به له دې هیواد سره نورې مالي مرستې کېږي. په بروکسل کې د یوروزون د مالي وزیرانو او د پیسو د نړیوال صندوق استازو له پرونیو خبرو وروسته راضا شوي چې د یونان پورونه 40 میلیونه یورو ته راکم کړي چې دا به تر 2000 کال د دې هیواد د ناخالص ملي تولید په سلو کې 40 وي. او وروستی خبر هم دا دی چې امریکایي سرجن جوزف موریچ په لومړي ځل یې پښتورګي په کامیابی سره بدل کړی او وروسته نړیواله جایزه ګټلې وه. د 93 کالو په عمر کې د بوسټن په ښار کې په حق رسیدلې دی. پر نموړي د تیر پنځمه په ورځ د زړه دوره راغلی وه. موری او د ډلې په 1945 کې په لومړي ځل د انسان غړي بدل کړی وو. دوی د یو غبرګوني پښتورګي د هغه بل غبرګوني ورور ته ورلګولي وو. خبرونه پای ته ورسېدل.
تاسو خبرونه ل عبدالحی کاکړ څخه اوریدل. اوریدونکو په دې غړي کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ د دې ریپورتونو تفصیل اوریدل شي. سواد کې طالبانو سره د تړاو په تور نیول شوی و نوې کسان د هنرونو تر زده کړې وروسته خوشی شوی. په دوی کې وای افغان ولسمشر حامد کرزی وای د امریکا سره د 2014 کال وروسته د پوځیانو پاتې کولو په اړه تړون باید د ملي ګټو پر رڼا کې کوي. په پوره ډاډ مونږ له امریکا او غربیانو سره یوه معامله کوو چې هم هغوی زمونږ ګټه قبوله کړي او هم مونږ په هغو ځایونو کې چې هغوی ډیر حساس دي لاس ونه وهو خو خپلې ګټې 30% وغواړو. بلوچستان کې د ډاکټرانو د هړتال له وجې خلک د ګڼو ستونزو سره مخ دي.
موږ خو د ډاکټرانو له دې هر ورځ هړتال څخه سخت پریشانه یو او زموږ ژوند یې را تریخ کړی دی. زموږ غریبانو خو دلته ژوند تیرول یو عذاب جوړ سوی.
اونیزه خبرونه تا تر کې د شاعر او لیکوال عثمان ولسیار خبرې اوري.
زه هم خپل د دې ذهن پلوی یم چې شاعر نه بلکې هر انسان چې دی هغه د خپل فکر په اظهار کې آزاد پکار دی.
نور رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره اوسه. لومبی رپورت ته ورځو. اوریدونکو سواد کې د وسلوالو سره د مرستې په تور نیول شوي و نوي کسان د پوځ د ادارې لاندې اداره کې د تربیت له مکمل کولو وروسته خوشی شوي. د مشال په نامه د ادارې چارواکي وایي چې دوی دلته هغه کسان د تربیت لاندې نیسي چې د ترهګرو پراپیګنډو په غلطه لار روان کړي. نیاز احمد خان په رپورت لري.
سواد تحصیل چارباغ گلی باغ کې د پاکستان فوج د سوري لاندې مشال نومې ادارې څخه درې کم سل هغه تنان د تربیت مکمل کېدو وروسته خوشی کړی شول کوم چې په تیر وختونو کې د وسلوالو سره د مرستې په تور کې نیول شوي. دغه تنانو کې د بیلوبیلو عمرونو او سیمو سره تعلق لرونکي د سواد اوسیدونکي وو. په دغه موقع یوه درنه دستوره وشوه چې پکې تربیت اغستونکو د سیمې سپینروبو ګډون وکړو. د دستوري مشر میلما د خیبر پختونخوا صوبایي وزیر ساینس او ټکنالوژي ایوب اشاړي وو چې تربیت مکمل کیدونکو ته اسناد ورکړل. په دغه موقع ښاغلي وویل چې دا وطن موږ ته مشرانو پر امنه پاتې کړی وو ولې چې موږ یې تاله ترغه کوونو. دغه د افسوس وړ خبره ده.
نن زما په وخت کې چې دا وطن خیرنیږي دا خچنی په دې کې دهشتګردي په دې کې ترهاګري په دې کې زما جماعت محفوظ نه دی په دې کې زما وجود محفوظ نه ده په دې کې زما خویندې میندې چې دی هغه محفوظ نه دي په دې کې زما قرآن شریف محفوظ نه دی. نو زه به سیاست چلبو چې امنی سیاست بای چې امنی اګریکلچر بای چې امنی سیاحت بای چې امنی تعلیم بای چې امنی علاج بای خو چې امن نه خو هیڅ نشته. نن صرف او صرف د یو ټکی د امن د پاره د سواد ولستا باپیری چې موږ دې د یووالي مظاهره وکړو، موږ دې یو قام شو.
دغه اداره کې هغه تنانو ته روزنه ورکول کېږي کوم چې د ترهګرو په پروپاګاندا کې راغلي وو. د خبرې مشال کې د نفسیاتو مشر استاد محمد نبی چمکنی مشال ریډیو ته وکړې.
دلته درې څلور قسمه تربیات کېږي. یو دوی ته چې دلته راشي سکیل خیال کېږي، مختلف قسم سکیل دي. کوم ایجوکیٹڈ وی هغو ته کمپیوټر دا سکیل خیال کېږي، کوم ان پڑھ دی لکه دا هغو اول مونږ اسیسمنٹ وکړو، جاب اپټیچیوډ وګورو سه دوی کوم یو سکیل دوپاره پیډ دی، هغه نه بعد بیا هغه سکیل تاره پر کو. دوی څه معاشرے ته وځي نو دوی مختلف قسم سکیل هغه کړي دي، دا زده کړي دي. نو که دوی هغه سکیل استعمالوي زیاتر نو غو دوپاره به ارمی دوی سره هیلپ دا کوي، چې دوی دوپاره لکه څه کاروبار شروع کوي، غو دوپاره څه لون سیستم ارینج کی، او ځنې کسان پکې داسې دي چې خپل تعلیم کنټینیو ساتل غواړي، نو هغو دوپاره د تعلیم دوپاره یا پیسې ضرورت یا د هغو ایډمیشن څه هیلپ یې هغه برسره ارمی کوي.
د سواد بیلو بیلو سیمو څخه تعلق لرونکي روزنه اغستونکي په دغه اړه وایي چې دغه تربیت دوی لپاره ډیر ګټور وو او دوی به وړاندې د خپل وطن سره مینه کوي.
ګرم نه دی تخته سر در وساتو زما انتریس مې شو شوی او زه ما دکانو کرانه دکانو پایګه ما تقریبا کې نستلو کې نستل پاسې دلو ما سره ډیر پاتې کېدلو زه وځه باندې وس
مشال کې ما ویلډینګ غلطه او ډېر پوزیشن ما وستو پایګه بګیرا لم او ډېر خوشاله ما اند ژوند کې نشم لا دلته دکان دې کولم او
زما نوم امتیاز دی وړي ګرم سره تعلق ساتم زه په خپل سرندر شو ما تقریبا 17 18 مې میشتې وشو دا سره نسته پسته باندې ته الزام را باندې دا سره کې نسته پسې دې وس
دلته مون کمپیوټر کلاس کیو کمپیوټر چله خپل وطن لپاره هر قسمه قرباني چي داینه بدرېونه هر قسمه قرباني ته تیار یو خپل کم تاجه کم هنر چي موږ ته خو شو هغه نور خپل کم کشران چي خپل لاخې کم نور ما شومان چي او ته خپل هنر کم تعلیم چي موږ دل ترګړې شو دا به ترانسفر کو.
د مشال اداري انتظامی تر مخه تر دې د مدغ ادارې څخه یو لسونه سیوا ظلمو او مشرانو د بیا بهالي تربيت مکمل کړي او خوشکړې شوې دي او نور ته به هم دغه رنګا تربيت ورکولې کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا.
افغان ولسمشر حامد کرزی وای د امریکا سره د امنیتی تړون په حق لای دا خبرې روانې دی او غواړي د افغانستان د ملي ګډو په پام کې نیولو سره د تړون لاسلیک کړي. هغه د 2014 کال د انتخاباتو په اړه هم خبرې کړې چې حمید عثمان پر رپورټ لري.
ولسمشر کرزی د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو کاندیدان وهڅول چې د خپلو پروګرامونو په بیانولو سره خلک وهڅوي چې دوی ته رایه ورکړي. جمهور رئیس احمد کرزی چې د سې شنبې په ورځ د لوی جرګې په خیمه کې د صنایعو ملي کانفرنس او نندارتون پرانیستلو وویل د جمهوری ریاست انتخابات به په خپل وخت ترسره شي او راتلونکی حکومت به د حکومت په نسبت ښه خدمات خلکو ته وړاندې کړي.
د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات او ورپسې د افغانستان د شورا انتخابات ښه او په خپل وخت کیږي. مقابلې وختي شروع شوي، کاندیدان راوتی دي. مونږ ټول هڅو چې مبارزه وکړي، په ټول افغانستان کې دی وګرځي، د افغانستان له خلکو دی رائے ټولې کړي، خپل پروګرام دی توضیح کړي، له ټول هیواد څخه دی خلک راټول کړي او له هغوی څخه دی رائے وغواړي. نوی حکومت راځي، نوی ولسمشر راځي، تازه حکومت راځي، له ښه فکر سره راځي. ان شاء الله چې زما څخه، زما له دې حکومت څخه به خلکو ته ښه خدمت وکړي او حتمان یې کوي.
خاغلی کرزی د 2014 کال وروسته د حالاتو په اړه هم خلکو ته ډاډ ورکړ چې حالات به سم لوري ته پر مخ ولاړ شي. حامد کرزی په دې اړه اندېښنې او د لویدیځو رسنیو تبلیغات ناسم وګڼل او ویل چې تر دې دمه وروسته تر دې به حالات په سم لور ځي او افغانستان اوسمهال د پرمختګ په لور روان دی. د امریکا سره امنیتی تړون ته په اشاره وویل چې اوسمهال د امریکې او افغانستان ترمنځ د امنیتی تړون په اړه مذاکرات دوام لري او هڅه کوي چې په دغه تړون کې د افغانستان ګټې خوندي شي.
پس به اطمینان کامل با امرای امریکایی و غربیان یک معامله میکریم.
په پوره ډاډ مونږ له امریکا او غربیانو سره یو معامله کوو چې نه سیخ وسوځي او نه کباب، چې هم هغوی زمونږ ګټه قبول کړي او هم مونږ په هغو ځایونو کې چې هغوی ډیر حساس دي لاس ونه وهو، خو خپلې ګټې 30% وغواړو، بندونه مو جوړ کړي، زمونږ سترو اقتصادي پروژو سره دې مرستې وکړي. د افغانستان پوځ او ملي اردو دې په الوتکو او پوځي تسلیحاتو مجهز کړي، زمونږ پولیس دې تقویه کړي، صنعت سره مو دې مرسته وکړي، د برق له تولید سره د مرسته وکړي، ستر اقتصادي پروژې مو د تقویه کړي، نور چې دوی په سیمه کې هر څه کوي مونږ ورپورې غرض
د افغانستان او امریکای ترمن د ستراتیژیک تړون تر لاسلیک وروسته د دواړو هیوادونو ترمن د امنیتی تړون په اړه مذاکرات به یو کال دوام وکړي. حامد کرزی په داسې حال کې د امریکای او افغانستان ترمن د امنیتی تړون څخه یادونه کوي چې ویل کېږي تر 2014 میلادي کال وروسته به 10,000 امریکایي سرتیري په افغانستان کې میشت وي چې له تروریزم سره په مبارزه کې او د افغان ځواکونو په روزنه کې به برخه واخلي. امریکایي چارواکو ویلي چې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د دوی د سرتیرو پاتې کېدل به د افغان حکومت له غوښتنې سره تړلي وي.
د حمید عثمان رپورټ موري د اوریدونکو د افغانستان د سولې عالي شورا د بشري حقوقو د څار ادارې هیومن رائټس واچ دغه خبرو په ځواب کې چې وایي طالبان ته باید د سیاسي روغ جوړې په خاطر له کړو جرمونو څخه معافي ورنکړل شي ویلي چې د سولې لپاره جوړجاړی او بخښنه ضروري ده. په دې اړه ما بشیر ګوښ تاسو ته رپورټ جوړ کړی. د افغانستان د سولې عالي شورا د بشري حقوقو د څار ادارې یا هیومن رائټس واچ دغه مطبوعاتي بیان چې وایي د سولې د خبرو په لړ کې باید طالبانو ته د کړو جرمونو په وړاندې بخښنه ونه شي، وایي چې د افغانستان شرایطو ته په کتو سره باید په ځینو خبرو سترګې پټې شي. د بشري حقوقو د څار ادارې هیومن رائټس واچ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې نسل کشي، جنگي جرمونه او له بشري حقوقو څخه سرغړونه د 1949 کال د جنیوا کنونشن په شمول د نړیوالو قوانینو چې افغانستان هم غړی دی خلاف کار دی. خو د سولې د عالي شورا یو مشر غړی مولوی عطاالله لودین وایي چې د اوس لپاره د افغانستان د آرامۍ لپاره ضرور ده چې په ځینو خبرو سترګې پټې شي.
د ملل متحد یا د دنیا د بشر حقوق د خپل دي دیګه د خپل زاویې نه او د خپل هغه شرایط نه دی پکې واقع دي خبرې کوي. موږ چې په کوم زمان او په کوم مکان کې واقع دي د هغې شرایط جدا دي، د هغې ظروف جدا دي، د هغې غوښتنې جدا دي. موږ په دې باندې یقین لرو چې دغه وینې په وینه نه ینزل کېږي، بلکې دا به په عفو باندې کېږي، دا په مصالحه باندې کېږي، دا به گزش باندې کېږي. او په ډېرو مواردو کې به موږ مصالحه کوو، چشمپوشي به کوو، د مملکت او د اوسېدونکو د مصالحو په خاطر باندې به موږ دا امورات ترسره کوو. موږ به دلته د خپلو شرایطو او د خپلو ظروفو په نظر کې نیولو سره د مصالحې په وړاندې قدمونه اخلو.
د بشري حقوقو د څار ادارې هیومن رائټس واچ په خپل بیان کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشر صلاح الدین رباني پر هغه خبرو هم نیوکې کړې چې ویلي وو د طالبانو هغه مشران چې د حکومت سره د سولې خبرو ته حاضرېږي د قانوني تعقیب څخه بخل کیږي او نمونه به د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه وویستل شي. خو د افغانستان په پارلمنت کې د تخار ولایت استازي مریم کوفي وایي
دوی خلک وجلي، غلاوې یې کړي، له خو یې سرونه غوس کړي، ښځې په رو وهلی او زر نور داسې جرمونه کړي چې د بخښنې وړ نه دي. که دوی حکومت سره یو ځای کیږي نو باید چې د جرمونو تاریخچه یې وسړل شي. که داسې ونه شول او بغیر له کوم عدالت او محکمې دوی ته حکومتي کارونه وسپارل شو، دا به د افغانانو په وړاندې یو جرم او ملي خیانت وي. د افغانستان په آینده به ښه اثر ونه لري.
خو د پارلمان یو بل غړی او د سیاسي چارو کارپوه آرین یون وایي چې که پخوانی کمونستان او مجاهدین حکومت او پارلمان کې برخه لرل شي نو د طالبانو په وړاندې باید داسې دریز خپل نشي.
اول دغه پریکړه د دغه کسانو په ارتباط باید خپل دریز واضح کړي. هغه کسان چې نن په پارلمان کې ناست یو پسلها او خلک وژلي، وطن یې وران کړی، ملي شتمني د افغانستان چور کړې ده. افغانستان خلک د هر چی نه ډېر ضرورت سولې ته لري. بشري حقونه کوم نظر یې ورکړی کېدای شي دا د افغانستان د ولسونو نظر نه اوسي، دا د شخص نظر اوسي. که چېرې قانون تطبیقیږي اول دې په دغه کسانو باندې تطبیق شي چې په افغانستان کې د 15 منزل نه ښځې لاندې راخطا کړي، یا د بریکوټ په سینما کې ښځې مې خوب کړي، یا په سلهاو نور فجایع ترسره کړي، اول دې د دې په مورد کې تطبیق شي، بیا د وروسته د هغې به ګورو چې د نورو په ارتباط بیا تطبیق شي. خو که چېرې دوی مسؤلیت لري او ناستې په پارلمان او په اجرایه قوه کې، نو بیا ضرور نه ده چې د نورو په مقابل کې هم دغسې یو نظر دوی ولري.
د بشري حقوقو د څار ادارې هیومن رائټس واچ په خپله خبر پاڼه کې پارلمان کې موجود د دوی په وینا د بشري حقوقو څخه سرغړونکو هم تنقید کړي او ویلي دي چې په 2000 کال کې پارلمان کې شته جنگ سالارانو او د هغوی ملګرو له عدالت څخه د هغه کسانو د لری ساتلو لپاره یو قانون منظور کړ چې په تیرو څو کلونو کې جنگي جرمونه او بشر ضد عملونه ترسره کړي دي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان سپریم کورټ د رینټل پاور یا د کرایي بجلیګرو د کیس په فیصله ورولو حساب غوښتونکي قومي ادارې نائب چیرمن ته حکم کړی چې د کمپنیو په ګرانو نرخونو بجلی ورکړي او د ولس یولس ارب روپیې خوړل دي چې باید واپس کړي. په دې اړه د سراج ظهیر رپورټ اورو.
د سپریم کورټ د چیف جسټس افتخار محمد چودھری مشورې کې دریتنی بینچ د کرایې بجلیګرۍ ناقانونه ګرځولو باندې نیب ته حکم ورکړی دی چې د ترکیې د کرایې د بجلی کمپنۍ کار کې نه دی یولس ارب روپۍ واپس وصول کړی شي، نو هله دی ورته د بهر تګ اجازت ورکړي او که د دوی نه یې رقم وصول نه کړو نو د نیب چیرمین به یې ذمہوار وي. په خپل فیصله کې د سپریم کورټ چیف جسټس افتخار محمد چودھری وویل چې د عدالت په حکم دی عمل وکړی شي او موږ به هیڅ چاته هم اجازت ورنکړو چې د پاکستان دولس پیسې لوټ کړي. د زیات کړه چې یادی د کار کې کمپنی نه پیسې واپس واغستې شي او کنه ضمانت دتري واغستې شي، خو ضمانت هم د هغه چا کې چې دوی پیسې ورنکړي چې بیا هغه ضمانتي پیسې ورکړي. کله چې مشال ریډیو د سپریم کورټ د دې فیصلې په اړه د قانوني چارو تجزیه کار شهاب الدین نو پوښتل، نو هغه سداسي وي
سپریم کورٹ چې کوم آرڈر کړی دی دا بالکل یو قانوني آرڈر دی، ځکه چې د بیرونی ملکونو بعضی ایکسپشنل داغی رائټس وی، بعضی چیزونو نه هغه ایگزمپټډ وی، مثلا داغی سفارتخانه چې وی د بعضی شویدو نه ناوت حاصل وی، یا که یو فارن جهاز داسې جهاز وی چې هغه د کاروبار لا یا دغله نه راغلی، نو هغه هم یو حیثیت لري. خو یو قانوني نقطه ده چې د یو ملک خاورې ته که یو بیرونی جهاز یا داغی اوسیدونکي یا فارینر راشی، نو دا هغه ملک په قانون کې چې کم کار جرم وی، نو هغه با کاغی دا غی ارتکاب کړي، نو هغه با دا غی د پاره هم جرم.
شهاب الدین زیاته کړ چې یقینا چې د دې بهر ملکی کمپنو سره به د پاکستان کسان هم ملګری وي، نو باید چې د هغوی پر ضد هم کاروایی وکړي شي. دا وی
ظاهر ده چې یو کریمینل اکټیویټي هغه هر قسم وی، کده کرپشن وی، کده چا باندې د حمله وی، نو څه هم چې یو جرم شوی وی دا غی کاونټر پارټس کاغه غیر ملکی خلک دي او کاغه زمون ملکی خلک، هغه ته سزا ورکول پکار دی او زر تر زر ور کول پکار دی. مونږ ګورو چې دلتا زمون په وطن کې یو عام وګړی سره جرم وکي، نو پاغي باندې خوري زر کاروي کیږي. او دا وایټ کالر خلک دا په سملو کې ناز تغل یا دا کم نور زمونږ د انسټیټیوشنز مشران چې کم اغلاګانې کوي، نو دا غینه تاسو هم ډیر په طریقې سره او په ډیر سلو پروسس کې کیږي.
کله چې مشال ریډیو د واب دا د پخوانی چیرمن شمس الملک نو پوښتل چې تاسو د سپریم کورټ په فیصله سوای، نو هغه سداسي
یو خو هغه خلک چې د حکومت د طرف نه په داسې اګریمنت باندې دستخط کړی دی، هغه نه تپوس پکار دی چې تاسو الکه ولې داسې اګریمنت ورکولو، داسې اګریمنت باندې مو دستخط ولې کولو، او چې هغه د دې ذمہوار وګڼي، او دویمه دا ده چې د کمپنۍ والا ته ووایي چې تاسو هم هغه موږ ته ایډنټیفای کړئ چې هغه موږ هغه نه مروباسو، تاسو نه مروباسو. زما نه کو څوک تپوس وکړي، زه وایم چې هغه بجلی چې کم دی فرنسال باندې کوي، هغه خو چې بالکل اډو اخلي نه، هغه نه خو ښه ده چې لوډ شیډنګ کیږي، ځکه د هغې نه علاوه خو هغه بجلی چې کمنه ده هغه پیسې خو څوک ورکول نه شي.
د ذکر ولدا چې د مسلم لیگ کاف غړي فیصل صالح حیات سمو د وړاندې سپریم کورټ کې درخواست ورکړی وو چې د کرایې بهر ملکی د بجلی کمپنۍ د بجلی په مت کې د ولس نه زیاتې پیسې اخلي او دې کې ډېر درغلې روانې دي، باید چې د دې خلاف کاروایی وکړي شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
بلوچستان کې د ډاکټرانو د هړتال څلوي خورزي پوره شوي او حکومت ګڼ ډاکټران معطل کړي. یو شمېر شخصي کلینیکونه یې بند کړي، خو نه خو تختول شوی ډاکټر سید احمد خان راخوش شو او نه هم د حکومت وعده مطابق په ایمرجنسي وړونو ته پوځي ډاکټران ورستول شوي دي. خو د نور ناصر د خلکو په مشکلاتو رپورټ لري.
د بلوچستان په شخصي روغتونو کې د ډاکټرانو د هړتال یوونۍ او په سرکاري روغتونو کې یا څلوېښت ورځې پوره شوې. حکومت شاوخوا دوه اتیا ډاکټران ماتل کړي او په سرکاري روغتونو کې یې د دوی پر راتګ بندیز لګولی. د بلوچستان حکومت یوونۍ وړاندې ویلي وو چې د هړتالي ډاکټرانو پر ځای به د سرکاري روغتونو لپاره پوځي ډاکټران راغواړي. اونۍ تیره سوه خو هیڅ یو ایمرجنسي وارډ هم خلاص نه سو. په سنډیمن روغتون کې یو مېرمن چې ناروغه ماشوم یې په غېږ کې وو مشال راډیو ته وویل، موږ خو د ډاکټرانو له دې هر ورځ هړتال څخه سخت پریشانه یو او زموږ ژوند یې را تریخ کړی دی، لیکن غریبان یو، څه وکړو؟ هیڅ نه سو کولای. زموږ غریبانو خودل ته ژوند تیرول یو عذاب جوړ سوی دی. له دې سره چې د دې میرمنې په څیر په لکونو انسانان د صحت په برخه کې له سختو ستونزو سره مخ دي، خو د ډاکټرانو اتحادیه وایي په هر صورت به یې تر هغه پورې هړتال او احتجاج جاری وي تر څو چې تښتول سوی ملګری ډاکټر سید احمد خان راخوشی سوی نه وي. د پاکستان میډیکل اسوسیشن د بلوچستان څانګې مشر ډاکټر سلطان ترین د سه شنبې په غرمه په یوه خبري غونډه کې وویل
جب تک سوموار والی پوزیشن جس پہ ہمارے ڈاکٹروں کے ساتھ جو سلوک کیا
تر کومه پوری چې حکومت بیرته د تیرې دوشنبه ورځې تتللی نوي او په هغه څه باندې چې د دوشنبه په ورځ لمر سره وکړو حکومت بخښنه غوښتې نوي، تر هغه به موږ نه هم ایمرجنسی واډونه خلاص کړو او نه به هم ورسره خبرې وکړو. موږ ته د دې احساس ستا چې غریب اولس له سختو ستونزو سره مخ دي، خو له بده مرغه حکومت ته نشته
احساس ہے لیکن گورنمنٹ کو احساس نہیں.
په دې خبري غونډه کې د خبريالانو د دې پښتنې په جواب کې چې د ایمرجنسی واډونو له بندېدو سره یوازې او یوازې غریب اولس متاثر سوی، د ډاکټرانو د اتحادیه یو بل مشر پروفیسر ډاکټر شیرشاه په جواب کې وویل کله چې تاسو د ایمرجنسی واډونو د خلاصېدو خبرې کوئ نو د ایمرجنسی مطلب رنځور ته د پیناډول ګولۍ ورکول نه دی، بلکې د ایمرجنسی مطلب آپریشن کول دی، د ایمرجنسی مطلب د مرمۍ ایستل دی، د ایمرجنسی مطلب ناروغ ته نشه ورکول دی. د دې هر څه یو طریقه کار وي، لکن تاسو موږ ته وښایئ چې حکومت موږ ماتله کړی یو، نو موږ څه ډول ایمرجنسی واډو ته ورسو؟ بلې خواته د بلوچستان حکومت هم د ډاکټرانو د هړتال پر ضد هیڅ ماتې نه مني. په دې هر څه برسیره یې د کوټې په سرکاري روغتونو کې پولیس او ملیشا ځواکونه رابللي او هم یې حکم ورکړی که هر ډاکټر روغتون ته ځنه نسو په سمدستي توګه دې ونیول سي. له دې سره یې هم نن یعنی د سه شنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ټولو هړتالي ډاکټرانو ته امر کړی چې سرکاري ودانۍ د خالي کړي او هم یې په ځایي ورځپاڼو کې د نویو ډاکټرانو د لګولو هم اعلان کړی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
اوریدونکو د خبرې ایجنسۍ د پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي د پاکستان حکومت دغه خاصدارو په بحالولو ورسره سلا شوی چې د وسلوالو طالبانو د ګواښونو او دړکو له کبله یې کار پرېښو. د خاصدارو په مشکلاتو زموږ همکار بوریوال کاکړ دا رپورټ جوړ کړی.
د 2009 کال په سپتمبر کې چې په خیبر ایجنسۍ کې د وسلوالو طالبانو د دړکو له کبله کوم 600 خاصدارو کار پرېښی وو، هغوی اوس بیرته اخیستل کیږي. د خبر ایجنسی مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد ناصر مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د دې خاصدارو بهلول ورسره منلې دي، خو لا تر اوسه پر ځای سوی نه دي. دا په داسې حال کې ده چې لشکر اسلام وسلوالې ډلې یو ځل بیا د خبر ایجنسی په باړه کې و ځای خلکو ته خبرداری ورکړی دی چې که له حکومت او یا له امن لشکر سره مرسته وکړه نو دوی به پنه شکړي. اوس پوښتنه دا ده چې خاصدار ځواک د داسې حالاتو د مقابلې لپاره چمتو دی او کنه. د خیبر پښتونخوا د پولیسو پخوانی مشر ملک نوید وای چې خاصدار نه تربیت لري او نه وسلې، نو ځکه د دې حالاتو مقابله نسی کولای.
موجوده حالاتو کې د ایس نه ټریننګ سمشتا نه د ایکویپ دی به د ګیس کې بغیر دې نشتا او څه سم چې جنگ روان دی په دې ټرایبل ایریاز کې یا چې سټ ایریاز کې هم د ټایکون چې کم دی نو دا خاصدارونه فورس دې نه د دې
د خبر ایجنسی لامرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد ناصر څخه مې وپوښتل چې هغه به خاصدارو ته وسلې او د ضرورت نور څه ورکوي او کنه. نو هغه وویل چې په دې اړه لا کوم پریکړه نه ده سوې.
دا اوس څه دې ټو بي ډیسایډډ کنه. دا خبرې دې چې دا څه پاتې دي فلال کنه. دا غره د شوارډ پروپر نه ده.
د خیبر پښتونخوا د پولیسو پخوانی مشر ملک نوید وویل چې حکومت ته پکار ده چې یا خو خاصدارو ته د یو رسمي ځواک په توګه وده ورکړي او یا یې په لوی زور ګډ کړي.
پکار ده چې د خاصدارانو رولز ریګولیشن چینج کړي، د سیلری سټرکچر جوړ کړي، د دې پروموشن سیستم جوړ کړي او ان کمپنیز چې پیدا شي نه کوي کار نو بیا دې نوی سره زم کړي او نوی رخه کړي بیا او نه وی کېدې چې تنخواهونه هم خوي ټوپک هم حکومت ورکوي سمه وردی دی واچوي مخه یو فورس به شي منیج کول به هم آسان شي او چې کله حالات نور ښه شي چې بیا دا نوي چې دن هغه کنټرول کوی شي بجا د دې چې هر ځای د فرنټیر کور او فوج رسي بیا به د هغې وخت به نوي به کار کوي لکه موږ د پولیس دلته.
د خیبر ایجنسی مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد ناصر په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې حکومت به له دې بیرته بحالیدونکو خاصدارو سره هم هغه سي چلن کوي لکه نور سره.
دا مشال ریډیو دا
بالکل اوریدونکو دا مشال ریډیو دا د خبرونې نیمای کی او عبدالحی کاکړ څخه به د خبرونو سر ټکی وور.
د خیبر پښتونخوا په سواد کې چارواکو له طالبانو سره د اړیکو په تور نیول سوي اووه نوي کسان خوشي کړي دي. د پاکستان طالبانو د هیواد پر وتلي خبریال حامد میر د مرګني برید د هڅو ذمواري منلې ده. د بلوچستان حکومت شاوخوا دوه اتیا ډاکټران چې په کار بندیزي لاس پورې کړي وو ماتله کړي دي. افغان ولسمشر حامد کرزي یو ځل بیا ټینګار کړی چې د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات به پر ټاکل سوي وخت کېږي. د فلسطین چارواکي وایي د یازر عرفات د مړي له پاتشونو څخه د نمونو اخیستو وروسته دغه پاتشونه بیرته خاورو ته سپارل سوي دي. د مصر ولسمشر محمد مرسي د خپل هیواد سترو ججانو ته ویلي چې هغه د ورکسو حکومت په دایره کې دننه خپل واکونه زیات کړي دي. امریکایي سرجن جوزف موري چې په لومړي ځل یې پښتورګي په کامیابي سره بدل کړي وو او وروسته نړیواله جایزه ګټلې وه د درې نوي کالو په عمر کې په بوسټن ښار کې په حق رسېدلې دي.
اوریدونکو عبدالحی کاکړ درته د خبرونو سرټکی وویل. اوس تا تارا اونیز پروګرام اورو چې نجیب عامر تاسو ته جوړ کړی دی او پکې میلما شاعر عثمان ولسیار دی. راځئ چې وایو.
د لیکوالو شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندۍ کلتوري بندر.
د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه قبول کئ. نن را سره په خبرونه کې د سواد سره تعلق لرونکو خوږجبه شاعر او کلتوري شخصیت عثمان ولسیار ملمه ده. پاغي بغکو خرازه په سر کې داغي پاړه زمونږ د همکار داوود خټک لند راټول کړي معلومات ته صدر ورو.
عثمان ولسیار د پښتونخوا د خایسته سیمه سواد سره تعلق لري. شاعری کوي او په کلتوري هلو ځلو بوخت. نوموړی د 1901 کال د اپریل په 10مه نیټه د سیدو شریف سواد په خایسته کورونه مالت کې زیږیدلی. نوموړی لومړنۍ زده کړې د سواد په سکولونو کې کړي. د کالج تر کچې زده کړې په جانزیب کالج کې او د ماسټری یا ایم اے پورې زده کړې د پېښور پوهنتون په پښتو څانګه کې ترسره کړې. عثمان ولسیار وایي لا په جانزیب کالج کې وو چې په شعرونو ویلو یې پیل کړی و او دا لړۍ تر اوسه روانه ده. ښاغلی ولسیار غزلیزه شاعري هم کوي خو د نظمونو او په ځانګړي ډول د آزادو نظمونو سره یې علاقه ډېره زیاته ده. د دې شاعري په مجلو کې چاپ شوي، په مشاعرو کې اورول شوي او په کیسټو کې خوره شوي خو تر اوسه یې کتاب چاپ شوی نه دی. عثمان ولسیار دا محال د سواد په یو پرایمری سکول کې ماشومانو ته د پښتو درس ورکوي. د دې ترڅنګ نوموړی د یوې کلتوري ادارې سواستو آرټ اینڈ کلچرل اسوسیشن مشري هم په غاړه لري. همدارنګه عثمان ولسیار په سواد کې د لرغونو آثارو د نندارتونونو، د موسیقۍ د میلو او د نورو کلتوري سرگرمیانو ته بیا هم وخت په وخت کوي. دا ګڼ اړخیز شخصیت نن د مشال ریډیو د تا تاریخ پرونی میلمه دی. نو د نن تا ترا د عثمان ولسیار په نوم.
ولسیار صاحب تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو.
ډیره مننه جی تاسو تم زه الله تعالی او د تا تری ټول اوریدونکو ته په خیر راغلی ما او خوشاله یم چې تاسو سره نن د خبرونه کې شریک شوم.
مننه ژوندۍ اوسي او ستاسو خو لکه څنګه چې مخکې داود خټک وویل د شخصیت ګڼ اړخونه دي په ټولو به رڼا اچو. تاسو هلې ځلې د سوات سیمه کې نه یوازې په سوات کې بلکې د ګردې پښتونخوا دپاره د مثال وړ دي. نو اوریدونکي به هم اخلو د سکایپ د لارې، د ټلیفون د لارې. زمون د اسکایپ ادرس ته مشال رادیو MASHALLRADIO ولسیار صاحب اوریدونکو خورا روانم دی راضی با دوی ته نوبت ورکو خو په سر کې بزما پوښتنه جواب کوي چې تاسو د یوې ادارې سواستو آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن مشریم په غاړه لري څه کوي دغه اداره د چترې لاندې کوم فرهنګي فعالیتونه تاسو کوي
جی مننه سواستو آرٹ اینڈ کلچر ایسوسیشن د سواد روحان فکر او قوم پرست ځوانانو یو داسې ټولګه را جوړ کړی دی چې په دې کې د دې سیمې د لرغونی آثارو د دې د کلتور د دې د بنونې لتی په سره تعلق لرونکي مختلف مدونه چې کوم کې پینټینګز دي پای کې سکلپچرز دي په دې کې د شاعرۍ سره سره د پرفارمینګ آرټ او مختلف شوبې چې هغه د وطن ته ګټه راوړي او د دې وطن د ځوانانو د دې د هنرمندانو یو خط تصویر نړۍ مخې ته ږدي د دې د تحفظ او د دې د پیاوړتیا لپاره وخت په باندې مختلف قسمه حاصل کړي کله مختلف داسې نندارتونونه چې هغه کې د دې وطن د پینټینګز د سکلپچر د دې د هینډی کرافټس او د دې مختلف قسم ایگزیبیشنز کیږي بیا مشاعري او د موسیقي په حواله باندې د کلتور سره یا تلرون کې مختلف قسمه حالې ځلې کو چې هغه د وطن د تعذیب او د دې د کلتور نمائندګي کوي
ول سیار صاحب دا تنظیم د ادارې چې د آزاد ټولنه د کده حکومت تصویر لاندې دا ټول فعالیتونه کوي
نه دا آزاد ټولنه دا او د سوسایټیز ایکټ لاندې ريجستره ارګنایزیشن دی چې هغه د یو ان جی او په شکل کې کار کوي او خپل تر اوسه پورې چې څومره حالې ځلې کړي دي نو خپل توان او خپل جیب نه کړي دي
نو د دې غړي څومره دي او مشري خو ستاسو په غاړه ده او څومره د ولس ملاتړ در سره ده
جی په دې مت خو موږ ډېر زیات خوشاله په دې یو چې زمونږ حالې ځلې چې دي نو هغه کې داسې کارول نشته چې هغه د وطن د کلتور په ضد باندې د دې وجې نه زمونږ عام ولس زمونږ ډېره زیاته مرسته کوي زمونږ سره چې څومره سوات هنرمندان دي هغه ټول زمونږ د ارګنایزیشن ممبر دي ممبران دي بیا د سوات نه بهر هم په پېښور کې لوی لوی نرغاړي هنرمندان چې دي نو هغه زمونږ سره اعزازي ممبران دي زمونږ ریګولر ممبران دي زمونږ دغه شمېره تقریبا د 1500 نه زیات زمونږ سره ممبران دي په دې تنظیم کې چې هغه د هنر او د کلتور د شوبې سره تعلق ساتي
او دا د سوات په مرکز کې واځي تاسو موقعیت لري دلته کلتوريالي ځلې کوي کنه د ټول سوات یا د ملکند ایجنسی په سطح باندې دا کارونه روان دي
نه جی موخه په ډیر لویه سطح باندې د سي هلي ځلې کړي دي د پښتونخوا آرټ اینڈ کلچر پروجیکټ یو ارګنایزیشن او یاري سره یو پروجیکټ او غیم د سوات آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن په مرسته باندې په کراچۍ کې هم یو ډېر ښه دستور کړی و د موسیقي د کلتوري او یو په کوټه کې مونږ کړی و په اسلام آباد کې هم کړی دي په خبر کې ډېر حالې ځلې کړی دي او په سوات کې په خصوصیت سره نو مونږ سره داسې خاص یو بارډر نشته چې پای کې مونږ کار وکړو بس په کم ځای کې چې مونږ ته اسانتیا وي او د ملګري مرسته کوي یا په دغه حواله باندې زمونږ سره ملګرتیا کوي نو مونږ ځای په ځای باندې دغه شانتي دستورې کوو او ډېر ښه ریزلټ سره دي خلک په ډېر خوشحاله چې هغه سره زمونږ کلتور ته یو ښه حسیدی په دې حواله باندې کلتور په وده کوي هغه ته ګټه مو راځي
مننه ول سیار صاحب په دې موضوع باندې نور خبرې هم کو خو د دې هر څه ترڅنګ تاسو د دې تنظیم مشرۍ په غاړه لرئ خو تاسو شاعري هم کوئ نو په هغه اړه به هم څه معلومات اوریدونکو ته ورکړئ تاسو کتاب تر اوسه نه دی چاپ شوی کله به له خیره چاپ کیږي
بس دغه زما د سستۍ وجه ده چې زما د عملي اکټیویټیز چې د کلي نه ډېر زیات کړي دي نو مشاعرې او موسیقي او میلې او داسې نور ایگزیبیشنز وغیرہ سیمینارونه نو معنی لیکلوم ډېر زیات پاتې شوی دي لیکلوم په دې حواله ډېر کم کوم او کتاب هم رانه دغه وجه نه پاتې دي کنه داسې مشکل کار نه دی نو کوشش وکوم چې بس در تر زره د کتاب ترتیب هم را جوړ کړم او لوستونکي چې کم مینه لري ما د شاعری سره یا زما د فکر سره
ولسیار صاحب تاسو په کلتوري لحاظ خو هلې ځلې کوئ ولس ته د هغوی دغه اصلي مقام د ورکولو هڅه کوئ چې پښتانه څه دي او باید خپل ځان وپېژني د شاعرۍ د لارې هم تاسو همدغه تبلیغ یا همدغه پیغام رسولو هڅه کړې ده که شاعرۍ کې تاسو یو بیل عثمان ولسیارې
شاعری خو څنګه چې ظاهر ده د انسان د مختلفو جذباتو عکاسی کوي په یو وخت کې انسان یو شانت احساس نشي لرلی خو بنیادی توګه باندې مرکزي کوم خیال چې دی نه هغه زما د ولس شاعري ده او د ولس د ستونزو شاعري ده بیا هغه کې د یو مترقي او قوم پرست فکر پلوي هم زه په دې حواله باندې نو زما شاعرۍ باندې عموما هم دغه شانتې دغه فکر چې دی دا غالب وي نو تر اوسه چې مې څلګه ډېره شاعري کړې ده د نظمونو یا غزلونو په شکر کې نو چرته چرته به دغه اثر خامخایي.
مننه ولسیار صاحب. دا شیبه یو اورېدونکی لرو د ټلیفون د لارې دوی ته هرکلی وایو. په خیر راغلی. څوک خبرې کوي؟ ګلاب
نجیب امیر صاحب. لال زمیر خبرې کوم. هنګونه
ستړی مشه لال زمیر صاحب.
مهرباني او تا ته او ګران ملما ولسیار صاحب ته سلامونه وړاندې کوم.
ډېره مننه. وعلیکم السلام.
جی نجیب امیر صاحب، غره ولسیار صاحب نه پښتنه ده دی شاعری او تر اوسه پرې چا ویلې ده؟ کوم سندرغاړي دی شاعری ویلې؟
سمانه ډېره مننه ستاسو پښتنه دوی ووري ده کور مو ودان. نو ولسیار صاحب څه جواب لري وته؟
جی زما شاعری ډېر لږ حصہ چې کوم ویل شوی ده نو پای کې یو چې کوم د کرن خان یو د پښتون خالو موړې سندرغاړي ده هغه زموږ د سواد سیدون کې ده غوړم به کې سټ چې ده مازیګر د مازیګر کیسټ ټایټل سانګ چې ما کټپې د مازیګر نوې تاون سندره د سهارو نوې دا د صاحب شاه صابر صاحب په غزل باندې زما یو تضمین او ډېر مخکې ملیکلو دا هغه د غویلې د کرن خان ویلې د زمونږ سواد مختلف سندرغاړي دی آیات خان سردار سبزی او مختلف غزل نویلې دي په خپل کیسټو کې.
صحیح. په دې هله چې د دې ملګري پښتنه به جواب شوی دا شی به یو بل اوریدونکو هم لرو د ټلیفون د لارې ملګرو تاسو د سکایپ د لارې هم راتلی شئ ام ای اس ایچ ډبل ای ال ار ای ډی ای او باندې دا شی به د ټلیفون د لیکه باندې یو کس موجود دی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نجیب وزیر صاحب تا او ګران مېلمه ته سلامونه وایم.
مننه. رادیو دې بند کړه.
ریڈیو بند ہے. نجیب امیر صاحب مغداول وار کے لیے سننا مدد سن ترین خبریں
خاطرین سے زمنگ دا ملمان اس پختن لر
پختن. نجیب امیر صاحب کا دغا دا یو تازہ شعر اس کو سالا چ نکلی دی دا موٹو تو ائیڈر مننے
ډیر مننه ترين صاحب. خامخا به د پروګرام په ترس کې د دوی نادر کلامونه ووري زمونږ غزنو همکارانو هم د دوی کلامونه ډیکلم کړیا به درته وړاندې کړی. مننه په مخم خا. نو یو اوریدونکو دا شی به د سکایپ په لیکه هم ښکاری دوی ته به نوبت ورکو. السلام علیکم. په خیر اغلې.
السلام علیکم نجیب امیر صاحب تا ته او د مشال ریډیو همکارانو ګران شاعر ته ولسیار ته سلامونه ونی کېلی احترامات پریش کوم.
مننه. حبیب مسافر معلومیږي د غږ نخ.
قربان حبیب مسافر د سعودي عربستان هم.
نه نو څه پښتنه لري د ولسیار صاحب نه؟
د ولسیار صاحب نه کومه اوله پښتنه دا ده چې شاعر ان شاء الله ډیر ښایسته نظر او ډیر پاست رویه لري. آیا کچیر دیو شاعر هم شاعر یو د ژوند مرګری شاعری دغه ژوندۍ ته په کوم حساب ګوري او تومره به ښایسته شي؟ بل پښتنه دا ده چې آیا یو شاعر آزاد بالکل پاتې شي کنه ته حد ولري دی یو شعر په لیکلو کې؟
ډیره مننه. دا ولا پښتنه خو دې چې ما نه کړې ونه ما به جواب در کړو مسافر سه
قربان ساته اشاره ته جواب دې دی راکی.
ډیره مننه. نو بس تا پښتنه به وکړو. تاسو نه ډیره مننه چې ټلیفون مو وکړو.
کور مو ودان.
حبیب مسافر دې په سعودي عربستان کې. نو ولسیار صاحب وی چې شاعر ته د ژوند ملګری شاعر په کاری کنه؟
نو بس په کار خو یې خو زموږه قسمت دا شي چې ملاو نشي.
په کار خو ډیر سه ژوند کې
اغه اردو یو ماوره ده کنه چې سونه پیسو هغه دا خو بسونه پیسو هغه شي خو کار مشکل دی.
ها بل بل
په دې نه نو شاعرانو ته ډېر کم موقع ملاوي کی چې هغه د خپل فکر اظهار وکي بیا په شاعرۍ کې وکي. زمونږه پښتنه معاشره کې مونږ ته دې پړاو تر رسیدل لا ډېر زیات سفر وغواړي ډېر مشکل کار دی.
سمه. او بل پښتنه دا و چې وي شاعر آزاد پر خودل پکاري کوم مفکوره دی ور سره ملوي؟
زه په خپل د ذهن پلوي ما چې شاعر نه بلکې هر انسان چې دی هغه د خپل فکر په اظهار کې آزاد پکار دی خو پاغه کې خپل سماجی خپل تهذیبي اقدار او خیال ساتل پکار دی. دا څنګه انګریزي کې چې وته ما در پادر آزاد وای هغه شانتي ازادي نه ده پکار خو د خپل رائے د اظهار د پاره چې کوم موضوع نه پیرای هغه مناسب غني هغه د غزل د شعر یا د نظم چې خپل یو چوکاټ ته کپاغي کې ذایقیږي، خو ډېره ښه کنه آزاد نظم د هغې لپاره یو ډېر ښه اسلوب لري او ډېر زیات آزاد چوکاټ لري، او د فکر جامعیت چې دی هغه د تعذیبي اقدارو په فریم کې دننه پکار دی زما دغه رایه دی.
سمه ده. او تاسو په سوات کې کلتوري الیزلې خو ډېرې کوئ، مشاعرې هم جوړوئ هلته، کوم ادبي جرګه شته؟
او جی زمو خو دلته شکر دی په پښتنو کې که نور څه نشته، نو ادبي جرګې ښه ډېرې زیاتې دي. شاعران هم په دې حواله باندې تر اوسه پورې پښتو ژبه او تهذیب ژوندی پاتې دی. نام دغه شاعرانو فنکارانو دغه د کمال دی. زمونږ په سواد کې بلا ډېرې ادبي جرګې دي. زمونږ په خصوصیت سره سوچي لیکوال زمونږ د سواد سپارټ اینډ کلچر اسوسیشن یو ادبی جرګه ده، هغه کې مونږ د هرې میاشتې په وړمبي اتوار باندې په باقاعدګۍ سره یو تنقیدی غونډه کوو. په هغه تنقیدی غونډه په آخر کې بیا یو مشاعره خامخای، او بیا په لویه سطح باندې مونږ عموماً په درې میاشتې پس یا څلور میاشتې پس یو غټه مشاعره کوو. په دې مت کې ډېر شاعران د پښتونخوا د مختلفو سیمو نه راځي او دلته کې اورېدونکي ډېر زیات خوښي او هغوی د خپل فکر ملغلرې چې دي هغه په دې سیمه باندې شیندي.
خدا شپه دغه اورېدونکي ته نوبت ورکوو چې مصرف راځي. السلام علیکم.
السلام علیکم مجیبه مهربای سلم، خبره کوم ربانو نجی تاسو ته او دا میلمه ته سلام پوښ کوم. مګي
مننه سلما بی بی، څه پوښتنه لره؟
جی پوښتنه همې راځه چې ما مخکې هم درته ویلو چې زه سرونه پټوم کرا خو سم نه پرېږدو، لا کار نه پرېږدو.
ها
زه دا وایم چې موږ ته پوښتنه ټولونه ده، خو لکه څوک چې څو وایي چې هغه شهر جوړېږي بیا سندر یا څه کنه، خو موږ خو پوښتنه یې دا کارونه نه شي کوله. نو چېرته مشاعره تتلی شي، نو چېرته لکه داسې ځای تتلی شي چې ووایي چې مونږ دا زده کړه کوو کنه، نه خو یو هنر وي. خو جی ما پښتو هم نه ده ویلې، مونږ ایډورډ مری کې نه سبق ویلی ده. او زه دا وایم جی چې دغه اوس چې زه وایم چې زه لکه شاعري لیکم کنه، لکه ځان سره دغه زه لیکلی شم که نه شم لیکلی، پښتو خو ما ویلې نه ده. او جی زه سو کوم بیا کچی نه پښتو کتاب واخلم که او کدا مې جی تپوس ته او دونه دا بل تپوس مې دغه ده جی
ډېره مننه سلما بیبی وا او د بانو نه ټلیفون کړو. ولسیار صاحب سې دا ستونزه خوشته کنه چې زمونږ دا ځوان کول چې په انګریزي میډیم سکولونو کې دوی سبق وای او بیا وای چې مونږ پښتو لوستل نه شو یا لیکل نه شو، نو آیا دا ضروری ده چې دوی هغه کچا ادنا او پخی ته لاړ شي او لاغه ځینې پښتو شروع کړي کنه؟ د ادبي جرګې مخکې مو ذکر کول او دا هم څنګه ګټه رسول شي؟
دا ادبی جرګو خو ډېر زیات مهم رول لري چې دغه انداز بیخي ادبي هغه په ولسي سطح باندې د سندرې د غزل یا د مشاعرې تر حده پورې ډېر کار کولی شي. او دا کومه پوښتنه چې زمونږ د خورو کړه هغې ته زه یو خوشخبري به ستاسو د مشال ریډیو له غاړې واورم په دې تر ستاسو په لار باندې چې د پښتونخوا حکومت چې کوم د اتلسم ترمیم نه پس کومه یو فیصله شوې وه چې د تعلیمي ادارې چې دي دوی به خپل نصاب اوس په صوبایي په سطح باندې په خپله جوړولی شي، نو په هغې کې پښتو ژبه د لازمي مضمون په حیثیت باندې شامله شوې ده. د ورمبي ټولګي نه واخله تر دولسم ټولګي پورې دې لپاره یو کریکولم بورډ جوړ شوی. زه په خپل هم د هغې کریکولم بورډ ممبر یم او د هغې درې ورکشاپونه وشو. په دې کې کریکولم تقریبا چې په آخري مرحلو کې دی اوس به دغه ګیله زموږ ختم شي. په پرایویټ سکولونو کې او په سرکاري سکولونو ټولو کې به پښتو ژبه د لازمي مضمون په حیثیت باندې ښودلی شي. او موږ له خپل هم د خپلې ژبې سره مینه پکار ده، ځکه چې که وګورو نو موږ په کورونو کې وایو هم پښتو، خبرې هم پښتو کې کوو، خو بیا ډېره عجیبه خبره چې موږ د پښتو کتاب نه شو لوستی، پښتو اخبار نه شو لوستی، نه یې غواړو چې ولولو. پکار ده چې کم از کم په میاشت کې یو کتاب په پیسو باندې قیمتن واخلو د بازار نه. د ډېرو ښو شاعرانو، ډېرو ښو ادیبانو، محققینو، ډېر لوی لوی تحقیقونه اوس په بازار کې کتابونه چاپ کیږي. د پښتو لمن چې د په دې حواله باندې ډېره زیاته درنه ده، مختلف ویب پاڼې دي د نیټ په ذریعه باندې هغې کتی شي. نو زما خلک چې دا ګیله د دې ولس نه پخپل هم پکار ده چې موږ د خپلې ژبې سره مینه پکار ده، د هغې لوستل پکار دي، د هغې ویب سایټس کتل پکار دي، کم از کم په میاشت کې یو کتاب اخیستل پکار دي چې نورې بلا ډېر فضول خرچې مونږ کوو. د خپلې ژبې لپاره دا هېڅ مسله نه ده چې موږ په
مننه ژوندی اوسې. ولسیار صاحب تاسو خبره به دوی اورېدلې. پښتنو له پکار دي چې اسې موي خلک وي بیا په ژوند کې داسې کار وکړي چې یو کتاب ولولا، یا داسې په ژوند کې یو کارنامه وکړي چې خلک ستا په ژوند باندې یو کتاب ولیکي. موږ سره د سکایپ د لارې نه هلس ملګري په لیک ښکاري. تاسو ملګرو راتلی شئ د سکایپ د لارې موږ ته زنګ ووهئ، موږ تاسو ته نوبت درکوو. هغه ملګري چې دا شیبه پر لیک یا آنلاین ښکاري. ولسیار صاحب ستاسو یو شعر دی زموږ همکار لوستی دی، بشیر ګواښ، دا به د خپرونې په دې برخه کې وړاندې کړو که ستاسو اجازه. راځي ملګرو د عثمان ولسیار صاحب دغه غزل اورو د بشیر غوخت.
سر په سر د دار لکه منصور باور له یو سما سترګي به رونی کړم نور باور له یو سما تاک د فطرت د هنګامو نزان پړړه کو زه خدا سر مات او زړه رنزور باور له یو سما مینا با منزل ته د مقتل د لارې ورسی مینا با منزل ته د مقتل د لارې ورسی جام د ګلالې د شوند سور بورلې یو سما د بلتون زنجیر بلری کو د مین زنن هاغه د بلتون زنجیر بلری کو د مین زنن یو بش پختون نوې دستور بورل یو سما پیغله د وطن کده پختو په مینه مست شو پیغله د وطن ک د پښتو په مینه مست شو پد د پښتني مینه سرور بوړل یو سما نور به مالی تنکی غټی لډندر نشوکی پوی به شملګرو دا شعور بوړل یو سما بیا به ولسیار د وطن فضا رنگینه شي بیا به ولسیار د وطن فضا رنگینه شي خاور به زر کما جمهور به ورل یو سما سترګې به رونی کما نور به ورل یو سما سر په سر د دار لکه منصور به ورل یو سما
بشیر غواخو چې تاسو ته د عثمان ولسیار صاحب شیر در اورولو. عثمان ولسیار صاحب نن په تاترخ پرونه کې زمونږ ملمه دی او زمونږ غاوري. نو ولسیار صاحب څنګه شیر مو خوښ شو؟
نو دا شیر خو ما شیر دی نو بس ډیر زیات خامخا خلګي او ملګری چې بس عمره ښه انداز کې دا زمزمه کو نو ډیر خوند یې راکو او تاسو چې سره د موسیقۍ کم کمپوز جوړ کړو نو دا نور خوند ورکو.
مننه ولسیار صاحب. راځي د پامیر ساحل په واس کې د عثمان ولسیار صاحب د غبل نظم چې مخکنه مونږ تر ریکارډ کړي تاسو باندې دروړو.
لوګي هغه تیر ماخام دی یاد شي هغه تیر ماخام دی یاد شي هازموګه چم دی یاد شي څومره خوله تماشا وا څومره خوله نظارا وا چې تنور به دی لمبا کړ دواړه سترګې به دې سرې شوې هغه اوښ کې مرغلرې د ملالو سترګو توی شوې آلوګي څومره خواږه وو آلوګي به څومره ښه وو آلوګي څومره خواږه وو آلوګي به څومره ښه وو اوس خو سارا ته ډوبېږي اوس خو سارا ته ډوبېږي اوس خو سترګې مې ړندېږي اوس خو سارا ته ډوبېږي اوس خو سترګې مې ړندېږي ته بارودو دندو کار دی بس د سرو وینو یلغار دی د بارودو دندو کار دی بس د سرو وینو یلغار دی دا زما خیسته وطن یې دا زما خیسته وطن یې څه په سرو وینو کې رنگ کړ زما خیسته وطن یې څه په سرو وینو کې رنگ کړ، چا آدم زما د خاورې، چا آدم زما د خاورې د درخو سره په جنگ کړ. دا زما خیسته وطن یې څه په سرو وینو کې رنگ کړ، چا آدم زما د خاورې د درخو سره په جنگ کړ. خدایا دا خونه تاله کړي، خدایا دا خونه تاله کړي، خدایا دا غرونه بیا شنه کړي، هغه تیر ماښام دې یاد شي.
پامیر ساحل چې تاسو ته د خوږ ژبې شاعر عثمان الاسیار شعر در اورولو نظم و تاسو به ترې خوند اخیستی. الاسیار صاحب تاسو را سره یې کنه؟
جی جی بالکل.
دا شیبه یو اوریدونکی را سره دی، دوی تر کله وایو. په خیر راغلی حبیب الله صاحب.
نجیب عامر صاحب
وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
خیریت؟
بالکل خیریت. نن را سره په ادبی پروگرام تا تره کې عثمان الاسیار صاحب چې د سوات سره تعلق دی، خوږ ژبې شاعر دی، میلمه دی.
عثمان سیار صاحب ته زما ډیر ډیر سلامونه دي او د ډیر ښه شعرونه دي. ما دا ته پوسټ چې د شعرونه یو کم یو سندرغاړی ویلی دي او کم سندرغاړی ویلی دي.
ښه ښه، نو دی خو سندرغاړو نمونه واخیسته مخکې قدم را ته وایي چې سوات کې چې په دې وروستیو کې جنګونه تیر شول، د سوات کلتور ته څومره تاوان ورسولو؟ آیا کلتوري شخصیتونه په نخښه کېدل؟
په دې مت کې د زویل غارم چې د سوات په دې دومره ستونزه کې انساني زیان پس چې کوم لوی زیان دی، نو هغه زمونږ کلتور ته، زمونږ تاریخ ته او زمونږ سندرې ته رسیدلی دی. په دې مت کې زمونږ ډېر زیات تاریخي آثار چې دي، چې په هغې کې په جان آباد کې د بودا یو ډېره زړه اسټیچو چې په یو لوی غر کې جوړ وه، او هغه د بامیانو د بودا نه پس ډېره لوی اسټیچو وه. په دې سیمه باندې هغه په بارودي موادو باندې واولوزولی شوه. دلته د بتکړی او د سید شریف په مختلف حصے ورانې کړی شوي. بیا د هغې نه پس دلته د میوزیک سینټرو کې مختلف میوزیک سینټر چې په دې بازارونو کې وي، هغې بهونو باندې واولوزولی شو. دلته چې کوم هنرمندار سندرغاړي فنکارانو هغې باندې په زور باندې پابندۍ ولګولی شو، هغې د خپل هنر نه د فن نه منع کړی شو، چې د هغې په وجه باندې زمونږ ډېرې زیاتې ښې فنکارانې چې زنانه فنکارانې وي، هغې دې مت کې د دې میدان نه په تېښته مجبورې شوې. هغې موسیقي پرېښوده. ډېر هنرمندان چې دي هغې نور هنرونو ته خو نه خو د روزګار مختلفې ذریعې خپلې کړي. هنر چې کوم د پښتو موسیقۍ او کوم د پښتو ډرامه، د پښتو شاعري، داسې هنه هغې ته پوره په دې حواله باندې ډېر زیات زیان ورسېدو چې د هغې هېڅ بدل خو واپس نه شي راګرځېدی.
ولسیار صاحب، اوس خو چې ګورو نو هلته د موسیقۍ میلې هم جوړېږي، د لوبو میلې هم جوړېږي، ټورنامنټونه کېږي، نو د دې معنی دا ده چې خلک ډاډه شوي. دا ډاډګیرنه دوی څنګه ترلاسه کړه؟ دا د ولسونه راویښ شول کنه؟ حکومت هلته امنیت ټینګ کړ؟
د بدقسمتۍ نه په حکومتي سطح باندې داسې نه دي شوي. دا د ولس خپل یو توان دی چې هغې خپل کلتور ژوندی ساتي او په هغې کې خپل ژوند هغه مثبتې رویې چې دي هغې ته لارې جوړوي او په خپله باندې په خپل سر باندې دا اکټیویټیز کوي.
ولسیار صاحب، په اخره کې زمونږ ټولو پښتنو ته څه پیغام لري؟ دوی ستاسو غږ اوري او د دا ډول خلکو پیغام اثر لري په خلکو په زړونو باندې؟
زما خو پیغام او درخواست دواړه د دې خپل قوم د دې بیدارو ځوانانو نه دا دي ورته چې زمونږ په ډېر زیات حساس وخت کې ژوند کوو. یوویشتمه صدی د پښتنو دپاره د یو چیلنج صدی ده. په دې دور کې مونږ ته د ټولو نه لوی ضرورت چې دی هغه د تعلیم او بیا په خصوصیت سره د هنري تعلیم دی. په دې یوویشتمه صدی کې چې د پښتون تصویر په کم رنګ کې پیش شوی دی، زما یو هڅه ده او زما یو خواهش دی چې زمونږ ټول هنرمندان، زمونږ شاعران، لیکوالان، زمونږ عام ځوانان هغوی داسې یو صاف امیج دنیا ته ورکړي چې دا وطن د امن وطن دی.
مننه ولسیار صاحب، ډیره مننه. خدای دې وکړي چې پښتانه وسله کېږدي او قلم ته لاس کې. نو اوریدونکو، د راتلونکي ګل په ورځ به نجیب عامر یو ور بیا د یو ګل ګل شخصیت سره ستاسو په خدمت کې وي. تر هغې د لوی خدای پامان.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را نه تیر شو.
نو دې کې د خپکه دوسه خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه واخو تیر شو کنه.
وسه ده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه مشال راډیو ډاٹ کام، دا د مشال راډیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خبرونې اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال راډیو شروع شوې ده، له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال راډیو په ویب پاڼه کې کولی شي نور تبصرې هم واوري، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال راډیو خبرونه واورم.
هو ورشي.